وخت سنه تناوس ته هیڅ شي نسته په ژوند کې. د سي ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي او حتمن هغه خپل ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي، خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې په لاس کې لري کلګمي په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ لکار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکونکی وي بیا لغه ورسره پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې موږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغرو همیشه هدف میوم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای، نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل، مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول، او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډیر اهمیت لري، سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کن کیږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي طبي ژوند د خپل ادامه ورکي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوی دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. لدی خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې د اوس ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سوارزونه لري هغه رنگ دغه ستړوي، خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پرفتار کې د خپل نوښت راولي. یو سروي دی چې خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مانه لري شي دي څومره تر نږدې شي دي کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې او نوښت راولي، نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي، او همدغه سي کچا توان او قدرت رسیږي لکه تاسو چې اشاره وکړه، خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندگی روزمره او باندې سوال شي په کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دې ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده سي مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پې زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سم لري همداسې دولسمو پورې بیا پوهنتون بیا ماستري او دکترا راځي زندگی هم همدغسې نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مه درېږئ که کوم نه مایوسه کیږیم خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږي اخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ځوان انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه یې له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی ده، ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په بل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي. البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی که مونږ وو غواړو کوو نه غواړو، دا عمر په مونږه تیریږي. سره که مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سوله ای ځوان څنګه وکړو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي، تاسو د یوې ځوانې په صفت راته ووایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلی. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه باندې سوراسې سره کم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره کم یو بل کار او کوچله کور کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانه شته، له بازار نه سره کتابونه اخیستای شي. خو که اقتصادي اخته ګور پیږي چې د نجونو لپاره واقعا سخت ده، دا خبرې چې موږ تاسو اوس بس باندې کوو ډیره سخته ده. یو وخت به موږ لیکنه کولی د طالبان د تیر نظام کې کوچنی ولو مور هغه ورقه کتابچې به بیرته پاکولی، موږ ته به له پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بیرته پاکم چې تاسو بیا استفاده کړئ. نو دغه د کومګه ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره د دې لپاره چې موږ واځي د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده، هغه که بیا د یو بل نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې مخته ده، روحي وضعیت یې ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د پویوي کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه، موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی بل کتاب نه یې راځي، یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کو، نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نم سره استفاده کولای شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کمو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
مننه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغیز لري، ورور په خور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسونه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کیږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو بڼې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتانو رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، دغه ظاهری بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دې حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړی دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتید په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتید په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت، ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې دغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاته چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر کچیر وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی، او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنی موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده، په کچیر د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکسایډ دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکسایډ شتون ډیر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکسایډ سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکسایډ دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي، چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتې ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافوي. د زیاتې ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتې ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځ ته راځي چې دا د زیاتې ترکیب په دوران کې منځ ته راځي. که چیرې زیاتې ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځ ته نه راځي. دغه څه منځ ته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1834 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تیراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړه علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفسیر سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او بیا هم د هغه خپله مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د علم اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه داسې و چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي، مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تجویج ډېر اسانه دی، د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي، چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي، چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم اصل یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت ته، یوازې یو صفت ته متوجه کېده، چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود، تر هغه چې د څو ځلې یو تجربه سرته رسول، یو تجربه څو ځلې تکراروله، تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورم مسلې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي، چې د موندل قوانین څو دي، په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لنډې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري، چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان یا هم یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا و وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفات ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي، او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون چی شو. دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي، چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکتور د بل فکتور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکتور د بل فکتور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. که هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت لمخ سره توپیر ولري دی په خپل کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړي وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
جنت آ